وخت د غرمې یو بجې سره د مشال ریډیو په بلګړی کې د عبدالکی کاکا سلام ومني. په شمالي وزستان کې ډرون خبرت په پاکستان کې په کومر په کومرې کې د نجونو ودیدل. په خیبر ایجنسی کې د رضاکار ځواک جوړیدل. له چین څخه پاکستان ته د لویې لارې راتلو پر سر احتجاج. د بلوچستان بلدیتي انتخابات ترڅنګ یو شمېر نور حکومتونه پروانه کړې کې ورته وړاندې کوو. تاندې هیلې اونیس پروګرام روانه کړي پای ته رسېږي. په پیل کې به منور شاه توار وکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وکړي.
اول د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لکتر لګش پګ مشکوک وسلوال وجلې دي. د افغانستان په لغمان ولایت کې وی چاودنې درې عام کسان او یو محلي پولیس وجلې دي. او اسرائیل د حزب الله د حمله په جواب کې وای بردونه او د توپخانه استعمال کړي دي. د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید لکتر لګش پګ مشکوک وسلوال وجلیدي. ځایی او استخباراتي چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویل دغه ډرون برید چې پکې د وسلوالو یو گاډی په نخښه شوی پرون ناوخته د شوال تحصیل کونډ منډي سیمه کې تر سره شوی دی. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي په دې برید کې د ځایی وسلوالو ترڅنګه ازبک وسلوال هم وجل شوی. په روان کال کې په قبایلي سیمو کې دا څلورم ډرون برید دی چې درې یې په شمالي وزیرستان او یو په جنوبي وزیرستان ستان کې تر سره شوې دي. د بلوچستان حکومت وايي په ټول هیواد کې د یوازنۍ صوبا د شه د مشکلاتو باوجود د مقامی حکومتونو لپاره د انتخاباتو تر سره کولو کې بریالي شوه. د دې صوبې د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیګا د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل د دې صوبې په ځنې برخو کې امنیتي ستونزې شته خو صوبایي حکومت یې د قابو کولو توان لري. نو موړي زیاته کړه
دا نن خل د امنومان ناری وی پنجاب ننم د انس کولی سندیا نس کولی خیبر پښتونخوا نس کولی اسی پر ګورنمنت باندې دا چې موږ کوم ګورنمنت دی دا ځای موږ ګټلې دی او موږ الیکشن هم کړی دی. کبیا الیکشن هم کولای سو کبیا الیکشن هم کولای سو.
د یادونه ول دا چې په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو لړۍ پرون سرته ورسېد. بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت وخت په وخت ویلي چې ډېر زر به د صوبې کې هم بلدیتي انتخابات کوي خو تر دې دمه یې نیټه نه اعلان کړي. متحده قامی موومنت یعنی ام کی ام نن په سند صوبه کې ویرن مانځي. د یادګون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي 13 ورځ په کراچۍ کې د دوی د یو سیمیز مشر مړې مندل شوه او دوی د دې پیښې په تلاو نن ویرن مانځي. د لړکې نن په کراچۍ ښار کې بازارونه او تعلیمي ادارې بند دي. په کراچۍ کې د هړتال په داسې وخت کې کیږي چې دلته د تیر یو نیم کال راهیسې د لټون عملیات هم دوام لري. د افغانستان په لغمان ولایت کې په یو چاودنه کې درې عام کسان او یو محلي پولیس وجل شوې ده. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار خوښه اتنیمې بجې د مرکز اړوند مصري کلا په سیمه کې د سړک غاړې ماین د چاودنې لوجه درې تنه ملکی وګړي او یو محلي پولیس ووجل شو. ځواک وايي امنیتي ځواکونو د یادې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی او تحقیقات ترې روان دي. د دې پیښې ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیستې. هلته په ننګرهار ولایت کې هم چاودنې یو ماشوم وجلې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته ویلي نن سهار خواوشه اونیمې بجې د فواید عامه ریاست ترڅنګ د خزلو په ډیران کې خودل شوې بم د چاودنې لوجه یو ماشوم هغه وخت ووجل شخ چې د غزای نه د تیرېدو په حال کې و. د دې پیښې ذمواري هم چا نه منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت نومي وسلوالې ډلې پرون ناوخته یو نوی غږیز ریکارډینګ جاری کړی چې پکې جاپانی يرغمالي کینجی ګوټو یو وار بیا د ممکنه بریدګری عراقي خزې د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د اډیو په داسې حال کې جاری شوه چې اردن د خپل پایلټ او دغه جاپانی وګړي د بچکولو لپاره د اسلامی دولت وسلوالې ډلې سره د قیدیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. د یادې ډلې وسلوالو د دغه دواړو کسانو د وجلو دړکه ورکړې ده. په دغه اډیو ریکارډینګ کې په انګریزي ژبه کې ویل شوی چې اردن د ساجده الرشاوی د نن ورځې تر مر پریوتو پورې د ترکی پولې ته ورولې غني د اردن نیول شوی پایلټ به ووجني. د جاپان وزیر اعظم پارلیمان ته ویلي حکومت د دې اډیو ریکارډینګ تجزیه کوي. هلته پرون دغه پایلټ پلار د اردن د باچا سره د ملاقات نه پس ویل باچا ورته ډاډ ورکړی چې هر څه به سم شي. اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته ویلي د حزب الله د برید نه پاس به خپل دفاع کوي. دغه برید کې د اسرائیل دوه پوځیان وژل شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ران پروسور امنیتی شورا او جنرال سیکرټري بان کی مون ته په یو لیکل شوي خط کې ویلي، په داسې حال کې چې حزب الله اسرائیلیان وژني، اسرائیل به هم بې لسه کولو پاتې نشي. پرون سهار د حزب الله وسلوالو د لبنان پولیس سره نږدې د اسرائیلو په یو پوځي کانوای میزایلی برید کړی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او اووه نور جوبل شوي وو. دغه برید وروسته له هغې شوی چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په شام کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې د حزب الله اته غړي او یو ایرانی جرنیل وژل شوی وو. د تشدد په دې لړۍ کې د سپین سره تعلق لرونکي د ملګرو ملتونو یو سوله ساتونکي اهلکار هم وژل شوی. دې لړ کې سپین د تحقیقاتو غوښتنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د سپین استازی ویلي دغه 16 ساتونکو په اسرائیلي برید کې وژل شوی دی. او بل خبر ده چې د یورپ یونین سفارت کاران وایي د یونان د اعتراض له وجې د روس خلاف په نوي بندیزونو او د موجوده بندیزونو په غزولو د اتحادیې استازی نه دي متفق شوی. په یورپ یونین کې 28 هیوادونه شامل دي چې د یوکرین په بحران کې د کردار له وجې په روس د بندیزونو لګولو هڅه کوي. پرون د یورپ یونین سفیرانو په برسلز کې یو غونډه وکړه چې پکې د روس د سلګونو چارواکو، کمپنیانو او روس پلو بیلتون غوښتونکو خلاف د سزا په توګه د نوي ګامونو پورته کولو او تر دسمبر میاشتې پورې د موجوده بندیزونو په غزولو خبرې وشوې. خو د یورپ یونین سفارتکارانو د مشال ریډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې د مجوزه نتایجو په مسوده د یوناني چارواکو د اعتراض له وجې دوی کومې لوزنامې ته رسیدلو کې بریالي نه شو. او اوس هم درته د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د کرنسی وبای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.53 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ 50 پیسې او په 1.53 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.65 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.90 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.01 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې موسم یخ وي، خو په ځینو ځایونو کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 19، او په کوئټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له منور شاه واوریدل او له هغه وروسته مو د موسم حال او د کرنسی قیمتونه په اسلام آباد کې لسراج زهیر واوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دغه ریپورتونه هم لرو. په شمالي وزستان کې ډرون برید شپږ مشکوکه وسلوال وژلي دي. په بلوچستان کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو وروستۍ مرحله هم پای ته ورسیده، خو د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر بیا څه خوټ څرګندوي.
پنجاب نن هم دانیس کولی، سند یې نیس کولی، خیبر پښتونخوا یې نیس کولی. دا کریډیټ موږ اخیستی دی او موږ الیکشن هم کړی دی، که بیا الیکشن یې هم یې کولی سو.
او په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون بیا راسربېره سوی دی، خو په شته ترګري کې دا یو څنګه اضافه ده.
دا د ترګري یو بل لیر شروع شو او هغه زیات انتها پسند زیات سخت دی او زیات وایلنس دی.
او د پاکستان د کرکټ یو شزینه ټیم شجینه غړی سلما فیض درې کاله مهنت وروسته ملي ټیم ته ځان ورساوه، خو بدمرغي اچوه. چې لکه د
سلیکشن مدري وزې تل ما ته انجری شو، نه دې ولې زه د ورته څه جوړ نه شم، خو بیا هم زه ریزرس پلیر کړم.
دا به په 19 پروګرام تاندې هېری کې واوري. له مشال ریډو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو اوري. او سم د خبرونی د پایل ریپورت: د امنیتي او استخباراتي چارواکو په وینا تیر ورځ د شمالي وزیرستان لیرې پرته سیمه شوال کې د ډرون حملې په تازه پیښه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا وسلوالو په یو ډبل کیبن گاډی کې سپارو چې البته کې پر میزایل وداغل. د مشال همکار عمر دراز وسیر نور حال راکوي.
د چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان شوال کې پاک افغان پولیتانیز دی امریکایي بے پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې لګ تر لګا شپږ مشکوکا وسلوال وژلې شوی. چې دا چارواکو په وینا د وسلوالو یو ډبل کې بنګاډې په نخه کړې. چارواکی وای شمالی وزیرستان لره پرتا سیما تحصیل شوال کونډ منډی سیما کې ډرون جازونو د وسلوالو په ډبل کې بنګاډي دوه میزایل و داغل او شپږ وسلوال یې ځای پر ځای ووژل. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون حمله تصدیق وکړو او وی ویل په دغه میزایل برید کې د ځایي وسلوالو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وژلي شوی دي. روانه میاش او روان 2015 کال کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو لخوا دغه سلورم برید دی او دغه سلور بریدونو کې درې په شمالي او یو جنوبي وزیرستان تحصیل لده کې شوی. شوال د شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه ده چې په ګڼو ځنګلاتو مشتمله ده او سا برخه په جنوبی وزیرستان کې راځي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضرب عذاب وروسته میران شاه او میر علی خواوشاسی می فوز تر کنټرول لاندې راوسته او ځایي خلک د غسیمونه په مکمله توګه کډه شوي. د ځایي خلکو او چارواکو په وینا د شمالی وزیرستان لرې پرتې سیمې تحصیل د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو ته د فوزي عملیاتو لکابله وسلوال هم منتقل شوي. لہذا وقت پا وقت دا جیٹ الوتکو او ڈرون حملو هدف هم اوز دا غلر پرتیسی میں گرزے دلے. دا سی شمبے پاورس شمالی وزیرستان دا تاخیل او شاوال کے دا جیٹ الوتکو پا ہوائی بمبار کے دا فوز مدبواتی سانگی راپور ترمخش پا گویا وسلوال وجلی شوی ول. دا دغا راپور ترمخه هوایی بمبار که دا وسلوالو شپک پتنزایونا و دا بارودی موادو نا دک گاڑی هم تبا شوی ول. وسلوالو طالبانو لادخه دا دغا حملو پا عداسا ندی ویل شوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
حال تا بیا دا مددگار پنو مدنی ټولنی تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې ویلی چې په پاکستان کې په کم عمری کې د نجونو د ودولو پیشی پا زیادی دودی او پا کار دا حکومت دا دی لپارا موثر قانون سازی وکری او دا واده لپارا دا انجونو او دا حلق کم زخه کم عمر اتل اسکالا وطاکی. نور تفصیل لپیشورا دا غلام قوس پا ریپورت که ارو.
د مددگار مدنی ټولنی د شمیرې ترمخه په 2012 کې په پاکستان کې په ماشومتوب کې د ودونو شپږ سوه څلور اتیا کیسونه رامنځته شوي وو، خو په 2013 کال کې دغه شمیره اووه سوه اته ته ورسېده. د مددگار مدنی ټولنې مشر ضیا احمد داوان په خبری کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل دی په خپله دې خبره نظرسانی وکړي چې د واده تعلق یوازې د بلوغت سره دی او په کار ده دینی عالمان دې لړکی خپل کردار ولوبوي او د واده لپاره د هلک او د جنۍ کم نه کم عمر دی اتل لس کاله وټاکلی شي.
بلوغت جو ہے نا وہ بچے کی فزیکل ایج، وہ بچے کی مینٹل ایج نہیں.
بلوغت د ماشوم جسمانی عمر په ګوته کوي او دا د ماشوم د ذهني پختګۍ پیمانه نه ده. چې زمون کوم علیمان دي د هغې زه ډېر احترام کوم. زما په فکر ولس د علیمانو خبره اوري او په هغې عمل هم کوي او د علیمانو له اړخه په دې واضحه خبره کول پکار دي. په نړیواله کچه د واده لپاره د اتلسو کلونو کم نه کم عمر ډاکټرانو، نفسیاتي ماهرینو، سیاستوالو او نورو پوهانو مقرر کړی دی.
د
مددگار په نوم د مدنی ټولنې د خبری کانفرنس پر مهال د پېښور هایکورټ یوې وکیلې امبرین ګلزار مشال ریډیو ته وویل چې په کار د صوبایي حکومت په ماشومتوب کې د ودونو د مخې نیولو لپاره د سین صوبې په رنګ قانون سازي وکړي.
په پښتنو کې سپیشلی دا یو کانسپټ ډېر دی چې هغې د جنین یا خو تپوس نه کوي یا چې کم دی د هغې د په کم عمرې کې واده کیږي. نو زه وایم چې څومره ضرورت د دې قانون سازۍ په دې صوبه کې دی دومره په نورو صوبو کې نشته. خو زبیما چې دا کم عمر تعین شوی دی 18 سال او 16 سال هم دا ټیک دی زما په خیال زکه چې دا په نور صوبو کې هم را روان دی او کو اسلامي پوینټ اف ویو سره وګوره کو میډیکل پوینټ اف ویو سره وګوره نیو جنې چې کله د 1400 کالونه شي یا د 1400 کالونه سیوا شي نو زبیما چې هغه دوم رسول سمج لري او داغي جسمانی ساخت چې کم دی هم د واده د پاره به بهتر دی
تر دې دمه په پاکستان کې پسین او پنجاب صوبې کې په ماشومتوب کې د ودونو د مخنیولو لپاره قانون سازی شوې ده او د لک کم نه کم عمر 18 او د جنۍ کم نه کم عمر 14 کاله ټاکلې شوې دي خو د ماشومانو او ښځو د حقونو لپاره کارکونکي مدني ټولنې غوښتنه کوي چې د واده لپاره د هلک او د جنۍ د دواړو کم نه کم عمر دي 18 کاله وټاکلې شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د خبر ایجنسی لنډی کوتل او جمهوریت سیمو کې د یو غیر دولتي موسسې لخوا په خپل سیمو کې د امن پځای کولو او شخړو هوارولو لپاره د امن رضاکار په نوم د قبایلي ځوانانو ټولګي جوړ شوې ده او د دې لپاره د قبایلي ځوانانو ته روزنه او تربیه هم ورکول کېږي خالد خان په دې اړه رپورت جوړ کړی دی
دا شورو پورس پیښور کې د یو غیر دولتي موسسې لخوا قبایلي ځوانانو او پیغلو ته دغه روزنه او تربیه ورکړل شوه چې په خپل سیمو کې نه صرف د تعلیم پرمختیا لپاره کار وکړي بلکې د امن په ځای کولو او وړې وړې شخړې هوارولو لپاره د یو رضاکار په حیث خپل ذمہواري پوره کړي دا خیبر ایجنسی جمهوریت تحصیل اوسیدونکي معاذ احمد چې د دولسم ټولګي طالب علم هم دی مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپل علاقه کې د مان رضاکار دی او د یو تنظیم لاندې په خپل سیمه کې د علم رڼا خپرولو او امن په ځای کولو لپاره کار کوي د کوم د لپاره چې هغه د مخکنه روزنه او تربیه حاصله کړې ده
موږ چې چرته یو د شهر دی غوینو نو هغه په خلاف موږ ټول ټولنه ممبر یو ځای شو موږ خپل ډی سي چې کوم پیمان طرفه مقرر شو هغه سره میټینګ وکړو هغه باره کې بیا موږ یو پلان جوړ کړو بیا موږ هغه په مطابق باندې بیا کار کوو مخکې
دغه شان د لرنی کوتل تحصیل سره تعلق لرونکو سنا شنواری چې په خپل سیمه کې د رضاکار په هیڅ کار کوي وایي چې د خلکو په منځ کې وړې وړې شخړې هوارولو لپاره نه صرف دوی په خپل سرګرم دي بلکې د علاقې مشران او سپینګرو نه هم مدد او رهنمایي اخلي
تقریبا
عظیم الله وای چې په ځانګړې توګه د خلکو شخړې هوارول خو ډېر ګران کار دی خو بیا د یو تنظیم یا ډلې شکل لاندې دغه کار ډیر آسان دی
ګران خو داسې دی چې یوازې نشي کنه او بلکې آسان داسې چې مطلب به موږ کوم هغه ټولنه سره راځو چې ټولنه جوړ شي نو هغه کار کولای شي بیا
دغه شان احمد شاه افریدی د امن رضاکار په هیڅ د خپل ذمہارو په حق لا وایي
نو هغه شړې چې مطلب موږ په تعلیمي میدان کې زموږ په معاشي میدان کې زموږ معاشرتي میدان کې سهم دي کنه نو زموږ جواب دا دی چې زه په خپل معاشري ته زموږ هغه حقایق او هغه ستونزې به خلکو ته او د هغوی د خلکو لپاره پر حل کېدو هغه سلوشن به را مخې ته کوم
د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا لپاره د پیمان ان جی او لخوا ټاکل شوی سیمه ایز کوارډینیټر اسفندیار اول چې دوی اول خپل رضاکارانو ته په خپل سیمو کې د شخړې هوارولو لپاره روزنه او تربیه ورکوي او بیا د هغوی په دې کار کې کومک او مرستې هم کوي
خبر ایجنسی کې چې کوم دی فوکس اوس چې کوم دی زموږ په یوت باندې دی یوت چې کوم دی هغه سره چې موږ سره تقریبا اوس کرنټلی چې کوم دی 200 نه موږ سره چې کوم دی یوت موجود دی
د ذکر وردا چې د خبر ایجنسی باړه تحصیل کې د خراب امنیت وضع په سبب د 1300 کالونو راسي د ترخګرې په ضد عملیات روان دي خو بیا د خبر ایجنسی جمرود او لنډی کوتل سیمو کې حالات ښه او پر امن دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
چین او پاکستان په 2013 کال کې یو تړون لاسلیک کړی و چې لمخې به د چین له کاشغر ته بلوچستان تر گوادر پورې اقتصادي لار جوړ شي ټاکل شوی و چې دغه لار به د بلوچستان د شمالي سیمو او خیبر پښتونخوا له لارې چین ته غځي شي خو د پاکستان مرکزی حکومت اوس پریکړه کړې چې د امنیتي ستونزو له امله به دا لار د سند او پنجاب له لارې چین ته غځول کېږي د کوټې تاجرانو د دې په خلاف پرون دیوه احتجاجي مظاهره کړې چې نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په ریپورت کې اورو
د کوټه شهر لسګونو تجارانو د چهارشنبه په مازګر د کوټه د پریس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پاکستان د مرکزی حکومت هغه پریکړه وغندله چې وایي د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر بندر جوړېدونکې اقتصادي لاره به د بلوچستان او پښتونخوا ایالت پر ځای د سند او پنجاب له لارې غځول کېږي. مظاهره کوونکو په شهرونو کې د دې اقتصادي لارې د لوري بدلون د پاکستان پر کوچنیو ایالتونو د پنجاب زورواکي او باداري وبلله. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په 2013 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته چین ته په لومړي سفر کې د چین له چارواکو سره د کاشغره او گوادر ترمنځ د اقتصادي لارې د جوړېدو تړون لاسلیک کړ چې شاوخوا 2000 کیلومتره د ریل پټلۍ به غځېږي او اټکل شوی چې 2 میلیارده ډالر خرڅ به پر ولګېږي. د کوټې د تجارانو یو مشر الاداد ترین وویل چې پنجاب باید د بلوچستان او پښتونخوا ایالت د خلکو پر حقوقو نور تیری ونه کړي. وایي که د گوادر کاشغر لارې کار په سند او پنجاب پیل سی نو دوی به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي.
کوم د گوادر څخه اشغال پرې د چین په تاون سره کوم روډ جوړیږي دا ول 1400 کیلومتره دا روډ به د گوادر سره کړی پر کوټه باندې بیا مسلم باغ له سپلار روډ په اسماعیل خان صبح شنوخه ته بوتي. موجوده وفاقي حکومت د خپل تعصب پر بنیاد باندې د پنجاب د خوشحالي زیاتول لپاره او مر د پسماندګي مزید پسمانده ساتل لپاره دا روډ 100 کیلومتره وښکي خو د موږ یې واړوي او څنګه په پنجاب کې تیري څنګه
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی چې د بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو خراب امنیتی حالاتو ته په پام سره ممکنه نه ده چې دا اوږده پروژه د دغو ایالتونو له لارې په ټاکلې موده کې په بریالیتوب سره بشپړه سي. د تجارانو د اتحادیې مشر محمد رحیم کاکړ وایي د امنیت خرابوالی د مرکزی حکومت پلمه ده خو وایي که امنیت خراب هم وي علت یې د خلکو بېروزګاري ده او دا اقتصادي لاره کولی سي دغه ناامنه او جګړو ځپلي ایالتونه په اقتصادي لحاظ شتمن کړي.
امنیت خو په ټول پاکستان کې نه دی سم لہذا دا خو زموږ پر حق باندې یو قسم ډاکا چونګ زموږ د بلوچستان او د پښتونخوا تاجران و دې ته ډیر خوشاله ځکه په دا روډ باندې زموږ سوبې ډیره ترقی کوله او زموږ ډیر ضرور کاروبار پر دې روډ باندې کېدی. پای دا د نواز شریف سره پر دې باندې ټینګ مجلسونه وسی او هغه پر دې باندې آماده کی چې دا روډ برته زموږ پر صوبا بلوچستان او صوبا پښتونخوا باندې راولې کشرغان یې ورسی موږ ان شاء الله د آینده لپاره یو غټ احتجاج اعلان وو.
د یادونې وړ ده چې د پښتنو ځینو ملت پالو او مذهبي ګوندونو هم وار له مخله د پاکستان د مرکزی حکومت دا پریکړه غندلې او دا یې له پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو سره ناانصافي بللې ده. د کوټې تجارانو له پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم وغوښتل چې په بلوچستان اسمبلۍ او مرکزی پارلمان کې د مرکزی حکومت د دې پریکړې په خلاف غږ پورته کړي.
د بارکوال میخیل رپورټ مو اوریدی. د بلوچستان حکومت اطلاعاتو محکمې وزیر ویلي چې بلوچستان کې بلدیتي انتخابات تر سره رسول کم اسانه خبره نه وه. د دې خبره د پنجاب صوبې په ګډون نورې صوبې د خراب امنیت په پلمه له دغه کاره تر اوسه ځان شاته کړی دی او نه غواړي چې واک تر لاندې کچي ورسوي. د خبرې نوموړي تېر ورځ د مشال ریډیو سر په ځانګړې مرکه کې کړي. تفصیل به د نیاز مسخیل په رپورټ کې واورو.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو څانګه وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د دوی حکومت په بلدیاتي انتخاباتو تر سره رسولو کې تر نورو ټولو صوبو مخته سوه. د ده په خبره دا کار چندانې اسانه نه بلکې له ستونزو او مشکلاتو ډک و.
دا نن چې خل د امنوامان نارې وایي پنجاب نن هم دا نسي کولی، سند یې نسي کولی، خیبر پښتونخوا یې نسي کولی. هسې پر ګورنمنټ باندې ده چې زموږ کوم ګورنمنټ دی دا کریډیټ موږ اخیستی دی دا ځای موږ ګټلی دی او موږ الیکشن هم کړی دی که بیا الیکشن یې هم یې کولی سو که بیا الیکشن یې هم یې کولی سو. نو په دې حواله باندې دا زموږ ټوله کارکردګي که بلدیاتي الیکشن دی که پلانا الیکشن دی زموږ دغه حکومت په هیڅ جمهوري کار کې په جمهوري لار کې په جمهوري ترتیب کې رکاوټ نه دی.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه د دوی حکومت غواړي چې بلدیاتي ادارو ته ټول ورته واک او اختیار وسپاري.
موږ اختیارات لزانه سری شوول نه مخته منتقل کول غواړو چې دا ادارې جوړې سي او د دې لارې ځخه په گلی گلی په کوڅه کوڅه کې زموږ د ولس خدمت وسی یا چې کوم ستونزې دي زموږ د نمایندګانو په ذریعه تر حکومت د حکومت تر غوږو ورسول سي.
بلخواته د بلوچستان وتلی خبریال شهزاده زلپکار د صوبای حکومت د ګام ته په شستر ګوري خدای وای چې واز کریډټ اخستلو او بلدیاتی انتخابات تر ټولو مخکې کول لوی خبره نه ده بلکې د په خبره اصل کار ده چې اوس په صحیح معنا د خلکو خدمت وسی
دا خو کریډټ څنګه دی ډېر لوی څه کریډټ به هغه وخت به موږ ورکو یا هر سړی دا یو کریډټ به ورکوي چې کم وخت دوی به مقصد به جوړوي دا دغه نه وي کې لکه چې ګوره پدې کې کوم پاکستان چې دی په هغه باندې ډېر لوی الزامات هم دي چې د حکومت او د میسپل کارپوریشن ځکه چې دوی قبضه کړل یا په لیز واخیستله که دوی په دغه چکرو کې ولګېدله چې بای دا ځکه چې زما په لاس کې راشي دا ځکه کروڑو روپۍ دغه دي دا زما په لاس کې راشي نو بیا خو دا نظام خو ډېر ښه دی نو خلک بیا د نظام سره نفرت کوي
یا د دوی بلوچستان کې د چهارشنبه په ورځ د بلدیاتي انتخاباتو په آخري لړۍ تر سره رسیدو سره دغه پروسه بشپړه سوه او دغه صوبه اوله صوبه وخته کوم چې بلدیاتي انتخابات د نور صوبو په مقابل کې تر ټولو مخکې سرته ورسول
د نیاز مسخیل ریپورت مو اوریدلې د بلوچستان د بلدیاتي انتخاباتو په اړه باندې په پېښور کې د دسمبر په 14مه په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبان په برید کې شاوخوا یو نیم سل کسان وشل سوي چې زیاتره پکې د سکول زده کوونکي وو د دې ترڅنګ په دغه برید کې یو شمېر د سکول ماشومان زخمیان سوي هم وو چې یو شمېر اوس هم په هسپتالونو کې دي د مشال ریډیو همکاري ملیحه مرزاده په دغه زخمی سوي ماشوم کې د یو د کورنۍ سره خبرې کړي چې د ماشوم علاج یوازې د ملک نه بهر ممکنه دی نور حال به پدې ریپورت کې وره
پنځلس کلن احمد نواز په دغه حمله کې په لاس په ډزو لګیدل او اوس یې د ملک نه بهر علاج ته ضرورت دی دغه کورنۍ له حکومت ګیله کوي چې د دوی سره مرسته نه کوي د احمد نواز پلار محمد نواز د خپلې ګیله په حق لوي
ډاکټرانو ویل چې دوی د لاس په کټو د لاس ختم دی او بهر حال دوی د ختینې یو د غره واغستو یو ویسکولر ویسل دا ورته لاس کې واټول نو هغه شکر دی هغه کامیاب شو او لاس کې کټ کېدو نه بچ شو د کم نیورو سیستم د کرنٹ کار چورتی د لاس سمره نرو دی ټول چې د کټ کیږي هغه په ځم ماشوم ته ډېر تکلیف ته پلاستیک سرجری ضرورت ته فین الیسبت بنوم باندې هاسپټل دی حالت دار فرکړ دی موږ دا درخواست کوو چې بي د ماشوم د پاره کم پروسس ته لګ دی د الله نو ویریږي دا کومرانانو دا پروسس زر تر زر هوشي زموږ د بچی د جی بارولې علاج د پاره احمد نواز په باره کې صوبایي چکم حکومت ته دی وزیر اپ کړو په 14 جنوري باندې ساري خاموش دي شو نمبر نه اوچته سره صوبانی کلامي اعلانات کی پټي وی هغه جو دومره په تشویش کې دی هغه دومره ټوپونه وای بیګا د ډیر درد نه سره به وشه شو د ډاکټران نه به وته پنچل رواله
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له پیښور د سکول برید د وژل شو په سلويخته د وژل شو او ژوبل شو ماشومانو کورنو سره د مالی مرستو اعلان کړو خو محمد نواز له دغه وادو مطمئن نه دي خو د احمد نواز سره د مرستې په باب له پښتنې په جواب کې د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان له کورنۍ سره د مرستې ژمنه وکړه
پاکستان کے بلدے کے علاج کی گی نوم اور کبار کی گی نوم سر خبروں کا ان شاء اللہ جسد کمزے کے علاج میں لائے دیشی اول کو دل تک کی دیشی دلتا ٹکتا کو دلتا نشی کے دے پاکستان کی قبضے کی دیشی کمی بار جسے ان شاء اللہ تعالیٰ سر خبروں کو
محمد نواز وائی شد صوبائی حکومت رابطے نے علاوہ مرکزی حکومت هم ورسره رابطه کړې و او پاسپورتونه ترې اخستی دي خو تر دې دمه خبر نه کړ د وفاق لخوا د مرستې پاړه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی مشر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو نواز ته پکارو چې ما سره رابطه کړې دي په ځای نو هم ډېر ګل دون خبرې چې زیم پکې شي چې او اج نو چې د پاسپورتونو سمه ده خبره ده دا تاسو نن ما ته ویلې او زه درهم رابطه وکړم غستاوی
یاد دی وی چې د 14 دسمبر د حمله وروسته په خیبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونه بند کړل شوی چې اوس واپس خلاص شوی دی
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو په دوه منی مایک ترته د تاندې هیلی پروګرام هم لرو او سره ځینې رپورټونه لرو. خو اوس یوه نیمه بجه سوې ده. منور شابه د خبرو نور لنډیز وړاندې کړي.
تیر ورځ د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د کونډي منډي په سیمه کې ډرون برید لکتر لگا شپږ مشکوک وسلوال وجلی دي. ځایي او د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د وجل شو طالبانو کې وسلوالو کې د ازبکستان وسلوال هم شامل دي. متحده قومی موومنت نن په سن صبح کې ویر نمانځي د یادګون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي 13 ورځ په کراچۍ کې د دوی د یو سیمایز مشر مړی موندل شوی او د دې پیښې په تړاو نن دی ویر نمانځي د لړکې نن په کراچۍ ښار کې بازارونه او تعلیمي ادارې بند دي. د افغانستان په لغمان ولایت کې په یو چاودنه کې دریام کسان او یو محلي پولیس وژل شوی. د دې ولایت چارواکو ویلي دي نن سهار په شاتنې بجې د مرکز اړوند مصری کلا په سیمه کې سړک غاړې ماین چاودنې لاوجې درې کسان عام کسان او یو محلي پولیس ووژل شو. د دې پیښې ذمہواري چا نه منلې. هلته د ننګرهار ولایت کې هم یو چاودنې ماشوم وژلې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي چارواکو ویلي دي نن سهار خوښه اونیمه بجې د فواید عامې ریاست ترڅنګ د خزلو په ډیران کې خودل شوې بم د چاودنې لوجې یو ماشوم ووجل شو. د دې پیښې ذمہواري هم هیڅ چانه د منلې. د اسلامي دولت می وسلواله ډلې پرون نا وخت یو نوې غږیز ریکارډینګ جاری کړی چې پکې جاپانی يرغمالي کینجی ګوټو یو وار بیا د حمله اراده لرونکو راقي خزه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. اډیو په داسې حال کې مخې ته راغلی چې اردن د خپل پایلټ او د جاپانی وګړي د بشکولو لپاره د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د قیدیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. او اسرائیل د مرګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د حزب الله د برید نه پاس باخ په دفاع کوي. د غبرید کې د اسرائیل په پوځیان وجل شوی دی.
د خبرونو لنډیزم له منور شاز خبرې دی. اوس په اسلام آباد کې احمد الله د پاکستان د نن ورځې خبرونو اداري ته کتنه کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې 14 دسمبر 2014 د پیښور حمله وروسته ټولګوندیز کانفرنس کېدل او په دې کانفرنس کې د شل نکاتي قامي اکشن پلان اعلان کول، د مرګ په سزاګانو عمل درآمد شروع کول او د مقدمو زر تر زره اوریدونکو لپاره عدالتونه جوړول نه د حکومت په ترهګرۍ د قابو موندو د عزم څرګندونه کوي. اداري لیکي چې د ترهګرۍ خاتمه وروسته د ملک د ترقی په لار روانې دي شي او دا وجدا چې سکیورټي فورسز شمالي علاقو سره سره د ملک په نورو خو کې د انټيليجنس اطلاعاتو په بنیاد د ترهګرۍ په ضد په هدفي کاروایانو کې مصروف دي. اداري لیکي چې د دې خبرې هم خیال ساتل پکار دي چې د هدفي کاروایانو کې بیګونه خلکو ته څه قسمه نقصان اونه رسي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف بیا د اعظم سرګندونه کړی ده چې ټوله فاټا به د ترهګرۍ نه پاکول شي او ډیر زر به د گوادر نه تر چترالا او شوال نه تر باجوړ پورې امن قائم کړی شي. اداري لیکي چې د فوج د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغی چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسو کې د پوره طاقت او کامیابی سره عملیاتو کې بوخت دي. د دوانه ایجنسو یو شمیر سیمې د وسلوالو نه خالی کول وروسته د متاثرینو د واپس لیږلو اعلان هم کړی شوی دی. اداري لیکي چې د پاکستان هر یو تن غواړي چې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وشي او د لړکې فوج چې په کم ډول د ترهګرو په ضد عملیات پیل کړي دي نو هغه ورځ لري نه ده چې ملک نه مده د خاتمه وکړي شي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. اداري لیکي چې راحیل شریف د فاټا بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د یو جامع پالیسۍ په ضرورت زور ورکړو او وی ویل چې ترهګرۍ تر خاتمه به پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې موجود وي. اداري لیکي که حکومت په فاټا کې ترقۍ لپاره ګامونه پورته کړل نو دا شان به سیمې نه ترهګرۍ هم تر ډیره حد ختم شي، ځکه چې په قبایلی سیمو کې بیروزګاری او غربت ډیر زیات دی او دغه وجه ده چې خلک بیا د لږو پیسو لپاره هم غیر قانوني کارونه کوي. اداري په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په قبایلی سیمو کې کارخانې ولګوي چې ورسره د روزګار موقع زیاتې شي. په سیمو کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د تعلیمي ادارې پرانیزي او ځایي خلکو ته د صحت سهولیات هم ورکړي نو دا شان به د سیمو نه د ترهګرۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د فعالیتونو د شروع په اړه لیکلي چې دا ډله غواړي د القاعده ځای ونیسي ځکه خو ځان پراخوي او د نورو لاسته راوړنو په درلودلو سره ځان قوي کوي. د امریکا فارن پالیسي مجلې بیا د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه د هندوستان په خاموشي لیکنه کړې ده. وایي چې هند نه غواړي په منځني ختیځ کې د خپلو خلکو ژوند ته خطر پېښ کړي ځکه خو د دې وسلواله ډلې پر ضد ښکارا څه نوایي. بشر غواش د دې دواړو مقالو غټه کې وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په دوو کلونو کې هغه څه لاسته راوړي چې څه د پاسه یو لسیزه کې افغانستان کې پیښ شول. افغان جنگلی و په 1990 او بیا 2000 کلونو کې د القاعده ډیره برخه جوړوله او په بوسنیا، الجیریا، سومالیا او عراق کې جګړې کولې. په اخره کې د دوی په مرسته د 2001 کال د سپتمبر د 11 پیښه یعنی په نیویارک کې پر نړیوال تجارتي مرکز بریدونه وشول. د ورځپاڼې په خبره د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو بې تعلیمه او جاهل جنگسالار بللې چې په باور یې د روحاني او سیاسي احترام ارزښت نه لري. د القاعده مشر ایمان الزواهری په 3 سپتمبر کې د ملا عمر سره خپل بیعت اعلان کړی و. طالبانو د بغدادي د بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلې. څېړونکي وایي چې د وسلوالو په دې تحریکونو کې بیلتون ښکاري. په رویل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ کې د نړیوالو امنیتی مطالعاتو د برخې مشر رافایلو پانتوچی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده ځای نیسي او په نړیوالو توګه د وسلوالو د مشرۍ د ساتنې لپاره خپل پراخوالی او کامیابی ښیي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د رویټرز خبري اژانس په حواله لیکلي چې وایټ هاوس ویلي هندوستان کولی شي د اسلامي دولت د وسلواله ډلې خلاف مبارزه کې رول ولوبوي. خو سره لدی هم د هند مشرانو په عراق او شام کې په تیزی سره پر مخ روان اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه په ښکارا څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې په منځني ختیځ کې د هندوستان خواوشه 2 میلیونه خلک اوسي. د واشنگټن په بروکینګ انسټیټیوټ کې د هندي چارو کارپو تانوی مدن وایي که هندوستان د اسلامي دولت خلاف څه وایي یا یې پر ضد په ائتلاف کې شامل شي نو خپل خلک به په خطر کې واچي. مجلې د یو هندي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې لیکلي چې حسینه نوې دلی د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد شور جوړ کړي او هغوی لکه د نورو خلکو په شان د دوی کسان هم په داسې حال کې ووژني چې ویډیو به یې جوړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ورځپاڼه وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي چې که څه هم هند او امریکا د سیول نیوکلیر همکاري په لوازنامه ډیر خوشاله دي خو د دغې لوازنامې د عملي کولو په مخ کې د هند اساسي قانون لوی خنډ دی. د دغې مقالې مهم ټکي به مجید بابا راوړو.
امریکای ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې هند ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په راتلونکو وختونو کې هند د امریکا یو ډیر ښه ملګری جوړېدای شي. په دغه دوره کې که یو خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمیر نورې تجارتي، ستراتیژیکي او دفاعي لوازنامې شوې دي خو تر ټولو مهمه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیول نیوکلیر همکارۍ معاهده ده. د ورځپاڼې په خبره که څه هم هند او امریکا دواړه دغه معاهده یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي خو په امریکا کې د اټومي بجلی ګرونو جوړولو د یوې شخصي کمپنۍ ویسټنګ هاوس مشر ډینیل روډریک وایي چې تر دا مهال دوی د دغه لوازنامې تفصیل نه دی لیدلی. خو ورځپاڼه بیا د هند خارجه چارو د وزارت د سیکرټری میرمن سوجاتا سنگھ په حواله لیکي چې دغه لوازنامه وشوه او دې کې اوس هیڅ شک نشته خو تر دا مهال نه ده معلومه چې د دغه لوازنامې د عملي کولو لپاره د هند د خارجه چارو وزارت څه عملي ګامونه پورته کړي دي او یا په مستقبل کې به څه کوي او کنه. ورځپاڼه دیته وی چې د دغه لوازنامې د عملي کولو په مخ کې یو ستونزه ده او هغه دا چې که هند دغه لوازنامې د عملي کولو په لور ګامونه اخلي نو د دغه هیواد په موجوده قانوني او آئینی چوکاټ کې نشي ترسره کولی بلکې د دې لپاره به د صدارتي آرډیننس په ذریعه د دغه هیواد د ذمهوارۍ په قوانینو کې بدلون راولي خو دغه آئینی او قانوني ترمیمونه کېدای شي د دغه هیواد په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه غوسه کړي او یو شمیر قانونی پیچیدګۍ رامنځته کړې. په امریکا کې د ایټمی بجلی ګورونو جوړولو د کمپنۍ مشر ډینیل روډریک وای چې تر کومه د دغه ذمہواری په قانون کې هند بدلون نه ویر کړی، تر هغې هغو بهرنیو کمپنیانو لپاره به ناممکن وي چې په هند کې د ایټمی بجلی ګورونو جوړولو منصوبو کې سرمایه کاری وکړي. د ده په خبره د دغه قانون له مخه څه د پاسه د یو عرب خلکو دغه هیواد کې هر یو کس په دا ډول کمپنیانو د هر جانې دعوې کولی شي او عدالت ته یې راښکلی شي.
مجید بابروچ تاسو ته د وال سټریټ جرنل د رپورټ مهمه برخه وړاندې کوله. هلته به د پاکستان انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پولیو ضد وروستي کمپین کې 400,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکي څخه بے برخې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد چارواکو د پولیو ضد کمپین کامیاب ګرځولی دی. د مقالې نورې برخې له ګلایا څخه.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په ټول پاکستان کې د روان کال په سر کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد کمپاین کې د 400,000 ماشومانو د بے برخې پاتې کېدو په اړه مقاله خبره کړې. ورځپاڼې وایي چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې تر مخه یې شاوخوا 850,000 کورنو خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کړی. د رپورټونو تر مخه په دې کمپاین کې 3.8 میلیون ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړل شوی دي. ورځپاڼه د اسنادو د شمیرو په حواله وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات 16,000 نه زیاتو کورنو خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کړی. په سند صوبه کې د 14,000 نه زیات، په پنجاب کې شاوخوا 15,000، په قبایلي سیمو کې 1,500، په اسلام آباد کې 215، او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 6 میندو او پلرونو خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړي. همدارس په ګلګت بلتستان کې هیڅ د پولیو د څاڅکي ورکولو نه انکار نه دی کړی. ورسپان لیکي چې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین د نورو صوبو پرتله کم وو، خو ورسپانې د قامي بیړني حالاتو مرکز مشر ډاکټر رانا صفدر په حواله لیکلي چې دا یو کامیاب کمپاین وو چې 90% علاقو ته رسائی شوې ده. د ده په وینا د پولیو ناروغۍ د مخنیوي هم د غشان کمپاین ته اړتیا ده. رانا صفدر زیاته کړ چې د پولیو ضد اقداماتو او د صوبو ترمنځ همکارۍ لپاره یې په وفاقي کچه 40 کې ډله جوړه کړې ده او دغه ډلې مختلفو ضلعو ته لیږلې دي. ورسپانه د ډاکټر رانا په حواله زیاتوي چې د پولیو ضد نوې IPV استعمال سره مثبت نتیجې رامنځته شوې دي.
د ایکسپرس ټریبیون ورسپانه د مقالې مهم ټکي ملګل از اوریدل. د ګلایز یو بل رپورټ اورو، هغه دا دی چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د پاکستان او افغانستان لپاره د پاکستان طالبان په خوانی ویان حافظ سید خپل کمانډان ګمارلی دی. اسلامي دولت وسوالې ډلې په خپل بیان کې د خبره تایید کړې. د ودا سال کې د چپ دی ورستوي کې د پاکستان حکومت په هیواد کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې موجودګي رپورټونه رد کړو. په دې سم کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې نوی کمانډان ټاکنه څومره د تشویش وړ خبره ده او د پاکستان او افغانستان کارپوهان دې پرمختګ ته څنګه ګوري؟ د دې جواب د ګلایاس پر رپورت کې د ټولو کوشش شوی.
په دې رسو کې د پاکستان یو شمیر وسلوالو په اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې د شاملېدو اعلان کړی وو. که هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغې ډلې موجودګۍ په اړه د رپورټونو تردید کولو، خو اوس د تحریک طالبان پاکستان د اورګزو پخوانی مشر حافظ سید خان په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشري کوي. کارپوهان وایي چې په سیمه کې لمخ کې نه ډېر اړې غړې دي، نو په رښتیا دا د اندېښنې وړ خبره ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت به ډېر احتیاط سره خپل غبرګون ښایي.
زما په اند د نوی قومندان د اعلان سره داسې نه ښکاري چې دا ډله دومره قوي ده. که څه هم خطر موجوده ده، خو دا ډیره مهمه نه ده. حکومت دا هر څه څاري او زه به دا په یو بل شکل کې داسې بیان کوم چې دا د نوم خودنې او اشتهار بازی علاوه نور څه نه دي.
خو کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې د دې اعلان وروسته باید پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې نور هم له احتیاط نه کار واخلي. بلخوا په پیښور کې د سیمه ایز چارو کارپو اجازه خټک وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه نورو سیمو ته غزول شروع کړي دي. دوی زیاته کړه
پاکستان کې او په افغانستان کې د دې لپاره خاورا ډیرا خوږه ډیرا خوږه دي چې به وده کوي او دې ته به لازم راځي. دا د ترګرۍ یو بل لیر شروع کړو او هغه زیات انتها پسند زیات سخت وي او زیات وایلنت وي، نو هغه نظم رسمي طور باندې اعلان وکړو دی خو موجود وو او مختلف شکل کې ښکاره کېدل.
د کارپو اجاز خټک په خبره اسلامي دولت وسلواله ډله دا صلاحیت لري چې په سیمه کې ګډوډي رامنځته کړي، خو د افغانستان حکومت دریځ لري چې په دې وسلواله ډله کې طالبان او حقانی ډله شامل ده. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی مشال لري تو ویل
اطلاعات کنوادای کشفی و استخباراتی ما ده
کوم اطلاعات چیز مش کشفی او استخباراتی بنسټونه لري د دې چې د طالبان او حقانی تروریستي ډلو مربوط یو شمیر کسانو خپل نمونه اړولي او له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی.
کارپو اجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان په شمول باید ټوله نړۍ د اسلامي دولت وسله والې ډلې په اړه سترګې پټې نه کړي او په ګډه سره کار وکړي.
ما دا خیال دی چې پاکستان ته او نورې نړۍ ته هم دا سوچ کولی چې دا یو بدل فیز رالو او دوی سره ځان جګړې ته او دوی تفیق ته ځان تیار. ای حقیقت دی ښه دی بد دی یې خطره ده د ټولو ریاستونو لپاره افغانستان.
اسلامی دولت وسله‌وال ډله چې په عراق او شام کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنگ کوي د تیر کال په فروری میاشت کې له القاعده شبکې څخه بیل شوې وه. دغه ډلې د تیر کال په جون په میاشت کې د خلافت اعلان وکړو. دا وخت په شام او عراق کې ځینې علاقې د اسلامی دولت وسله‌وال ډلې تر کنټرول لاندې دي.
د اسلامی دولت وسله‌وال ډلې په اړه مو د ګلایاس رپورټ اوریدلې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوسم دروانی غړی خبری برخه پای ته رسیدله. لکه څنګه چې په سر کې ویلو په دغه ورځ او د وخت تاسو اونیز پروګرام تاندې هلی اوري په تاندې هلی کې نن سڅدی د تاسو ته انیسا اجمل وړاندې کوي.
مشه پتاندی هلی خبرونه کې درته ځانی ساجمل هر کلی وایم اور دونکو پنننه خبرونه کې درته د پاکستان د کرکټ ټیم د لوبغاړي سلمى فیض د خکلا د جهانی ملکې او د هندي سینما ستوري الیا بټ په اړه معلومات درکو. سلمى فیض چې لکرک سره تعلق لري او دا مهال په پیښور کې ژوند تیروي د پاکستان د کرکټ کمی ټیم لوبغاړي ده. هغه په صحافت او هیلث او فزیکل ایجوکیشن کې ماسترز هم کړی دی. سلمى فیض نه یوازې د پیښور په فرنټیر وومن یونیورسټي کې د یوې استادې یا د لیکچرار په توګه دنده ترسره کوي بلکې په پیښور کې جنکو ته د کرکټ د لوبې روزنه هم ورکوي. سلمى فیض د سکول او کالج د وخت نه په مختلفو لوبو کې برخه اخیستې وه خو د کرکټ باقاعده پیل یې په 2008 کال کې وکړ. سلمى فیض وایي د کرک د کوسو او د لوبو د وړو میدانونو نه واخلي تر هانګ کانګ پورې په اړه مکه هڅه کړي چې د پښتنو نوم اوچت کړي.
ہمارے پارا اپرچونٹی دعوت جی کریکٹ نہ کما گیم کو ہائی لیول مانے نہ شمرا کے نو چونکہ زمین ریزیڈینس سے پیخاور کیوں نو ماں دا پشاور ریجن نہ خل کرکٹ ابتدا کرے گا 2006 میں ماں کرکٹ اسٹارٹ کرو اور سرا مطلب بیا کال کے دن میں اللہ شکر ہے کہ ماں تو پاکستان کیمپ نہ کال رہا ہو جی تو پاکستان سلیکشن دا پارا کیمپ راشا نو انت نہ لکه 2006 میں زما اغه سلسله روانه شو په 2009 کې ما استرالیا د پارا لکه 60 جنا کې وی په 60 کې زه بیس 20 کې رالم. نو بیا زما بیډ لګ دا شو چې لکه د سلیکشن نه درې ورځې پهل ما ته انجری شو از په نی باندې او لګیږم په بال باندې ما کې سویلینګ شو نه دې ولې زه د ورلد کپ سره جوړ نه شوم خو بیا هم زه ریزرو پلیئر کې رالم. Then of course the T20 came women world cup away the part of the best 20 the year ala morisa players in alam dia 2009 jun ma da hong kong tour of pakistan team for akhir ma join.
سلمى فیض یاتوی دا د کرکټ یوازنی خزینه لوبغاړی دا چې سلور کالونو نه د زیاتې مودې لپاره د پیښور سیمې کپتان پاتې شوی.
زما خوش قسمتی به وای په دې معاملې کې چې زما ابو الله دغه خیال اغي لکه سوچ ډیر وسیع نو ما په خپل رونو سره میټریک پورې په ما رونو سره او ګلی کې یا په سکولونو کې به چې په کرکټ نو ما والکانو سره کرکټ کو نو هغه سره زما لکه کرکټ گیم چې هغه د نورو دینه کو نه خو نو فرست ټایم بیا ما سکول کې چې کرکټ خو نه او ټایم کې دا بیسبال او سافټبال او فوټبال دا گیمونه نو هغه زما فټنس اړین سره کېدو ما په سکول لیول باندې ګیم کول ته نظر بیسټ اتلیټ هم لکه د 2003 نو 2006 پرې سکول لیول بیسټ اتلیټ هم بیا 2006 نو 2007 پرې کالج لیول باندې مسلسل د پښاور یونیورسيټي بیسټ اتلیټ هم.
سلمہ فیض د کرکټ پلار کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوه. د کلی مشرانو وهلی ټکولی هم ده. خوایت چې د خپل شوق لوجی مجبور وا او په لوب کولو کې ورتا پرته د سبد خبري صرف ورزش او خوشحالي ښکارېدا.
لکه دا خبره به ما ته زه چې بوډۍ شم کنه بیا به ما ته یادوي چې زه خپل ماما دې کره تلم. نو ٹھیک ہے جمع ابھی طرف نہ اس پابندی نہ وہ تمام مندے روڑو طرف نہ شکر ہے خود ترونا اور آس پاس کے کم خلق ہوا رہی با لکه پلا ته نن چې جنې ذات ته دا دې کار نه دی ډېر باندې دا کور کار زده کوا یا سلائی کړی دا خو چې موږ خپل هم سوچ نه بیا ابو هم زه لکه نه یم پابنده کړی چرته زما ما بھی کرا کر اسلام نو ما الته کې کرکټ میچ والا کانو اټن زه په لسم کې نو ما لکان سره کرکټ میچ کو نو ان زه بیٹنګ کا والا نو زما سټریټ شاټ والو مخامخ نه بس ما ما را روانو نو هغه سپیرا چې ما ته مخول لیوا نو ما دریو کالو پر ما ته یاد نو بیا ما خپل دې جوړ کو دي نو اوس هوا ان دا کرکټ به زما کې کنټینیو کوم او دې کې به زنګم جوړم چې چا چا لکه په ما اعتراض کوي یا غیر د خپل بندوم بیا
سلمہ فیض دا محل په پیښور کې جنکو ته د لوبو پړه د روزنې ورکول لپاره یو اکیډمي هم جوړ کړي. سلمہ فیض وایي د چې کله د کرکټ روزنه ترلاسه کوله نو هغه محل ورته ډېری مسئلې وي او اوس د کرکټ د یو تربیه ورکوونکي یا د کوچ په حیث هڅه کوي چې جنکو ته د لوبو پړه بنیادی او سما روزنه ورکړي.
بالکل اس وہ چونکہ ماسرا زما خوش قسمتی بھی نہیں کہ ماسرا پہ یونیورسٹی کے ہوں گراؤنڈ موجود دے اگر انڈور ہم دے اور کم تا ہر گیم میں چیزیں اگر دوارا زخم طرف نہ لگے آئے وہ ماسرا زما ٹیچر اگر مسٹر ہنڈی بھی اگر ماسرا ہیلپ کی اور لکھا دا پی سی بی وومن وینگ ریپرزینٹیٹیو نو آگا برا خبر اٹھی نو آگے پی سی بی طرف نہ منتلک دے امداد ملا بھی لکھ یاد اگے کے عمدہ پشاور ریجن کی کمی جنہیں کئی دی داٹول شری لگا دم سینئر ٹیم انڈر 19 دا دوارا جنہیں کئی راضی دل تک ٹریننگ کی اور دین علاوہ دا فٹ بال اور دا جمناسٹک ہوں گی میں کہ راضی مونگ سر پریکٹس کی جل تک کہ مونگ ارادہ رہا کہ مونگ با وزیر اعلیٰ صاحب سرم ملا رہی ہوں کہ لگا جنہ کو دا پارا بیسٹ ڈالا چی جنہ کو دا پارا ان جنہ کئی کوچس شی جنہ کئی ٹرینرانی شی مونگا جنہ کئی با لکه دا گیم سرا سرا فزیکل فٹنس هم داغی ضروری دی نو لکه دا سڑو او دا خضو پا جسامت که هم فرق دی داغی پا سٹیمنا که فرق دی نو لکه کم ٹریننگ که سڑی که آخر دی نشی برداشت کولی نو یو سڑی دا خضی پا ٹریننگ بانده ما پا خیال چه نپوی با اراده خمودا انشاءاللہ چه مخ که دو دری و میاشتو که من صدا سی اکیدمی جوڑا کنچه ناغی که صرف یو کرکت ما مونگ دا کم گیم سی دا جینا کو والی بال شو
سلمہ فیض وائی د پختونخوا په جنکو کې د لوبو کولو ډیر شوق دی خو ورته یا خو د کورنۍ اجازه نه وي او یا ورته سہولتونه نه دي برابر
ډېرې ښې ښې کھلاڑیانې موجودې وي چې لکه ما ته په فون باندې وي چې لکه مونږ منډې چې د پلار اجازه تي نو ضرور پابندي که بیا رور پلار ټیک شي بیا پکې د تره مسله راشي تور مسله راشي یا نیانی کشي نو دا مسلې خو چلیږي چې لکه به ځینې کوي به نه ځي دا د سړو کار دی نو کوي به که نه خو جنکو کې ځکه چې یو وایي چې کله شوق کې پابندي راشي نو اشوق ډېر زیات شي یا بیا یو ضد جوړ شي نو داسې ما سره ډېرې داسې شاګرد شته چې هغې ته اوسه پورې لکه هغه دومره ښه لیول باندې کھیل کوي لکه صرف کرکټ نه کوي نور هم فټ بال یا کم چې کم کم تربیت ما ور کړی دی هغې کې اوس هم خپل نوم پیدا کوي هغې ته سټیل د اجازت مسله وي نو هغې دپاره دا کوم چې لکه دین پښتانه دي نه زه خپله زه خپل شاګردانو سره او هغې ته زه فل ګرنټي ورکوم مور پلار ته چې لکه انشاءالله داسې به اس قسم مسحب مونږ کوشش کوو چې اونه شي څه حادثه کہ لکہ دا نور جنکو ناری ورکہ در نشین اللہ شکر دیو سکو دا چیسا مسئلہ ندر آگلے کو غٹا مسئلہ منکہ دا اجازتی نو آغم بس سجرگو مرگو ماندے منگا سو مشرے ماسر چی کم پلیرز دی نوری آگئی ناری شو دا ماسلمان مسئلہ منگا کوشش کو چی حل شی
سلمہ فیض پر جرنلزم کی دا ماسٹرز کولینا روستو درے کالا دا صحافت شبے سرم پاتی شوے خو وایي چې اوس د لوبو روزنه ورکولو سره سره نشي کولی چې د صحافت په میدان کې مسکار وکړي. سلما فیض وایي د 2003 کال نه واخلي تر 2010 کال پورې ورته د لوبو په میدان کې 200 زیات سندونه ترلاسه شوي دي.
ما پاکستان سپورٹس دوست طرف نما با اتلیٹکس کو لگا 2003 نما با اتلیٹکس اور فٹ بال اور دا گیم نما ما کو 2003 نا 19 دا 2010 پورے ما سرا تقریبا 200 مزیات سرٹیفیکیٹس یا دے کے پاکستان سپورٹس بورڈ ہم دے نیشنل چیمپئن شپس ہم دے اور انٹرورسٹی انٹر کالجز اور کم سے کم دا ٹورنامنٹس وغیرہ کے دل دی ٹول کے اللہ شکر دی چلا کما پل کے کاغذ ٹیم ورک او کزا ما خپل بیل لو گئی انڈیویجول پرفارمنس یا گئی کی ما فرسٹ پوزیشن آ گئی او سب کی.
سلما فیض یاتوی دا محل دا پاکستان پا کرکٹ ٹیم کے پکامی کچا یواسی درے پختنی جنکے دی خودوی پخپل تربیتی مرکز کے لس جنکے دراتلون کی نستی مدیلہ پارا تیارہ بی. سلما فیض یاتوی چپ پختنو جنکو کے دیر صلاحیتو نا موجود دی خوبائج چیاغا پکار راوستل شی. اوسم دا خکلا دا جہانی ملک کے دا مقابلے پارا یو خبر.
Make a mental imprint, because this is a very special moment in your lives, okay? Now, if for any reason the new Miss Universe cannot fulfill her duties, the first runner-up will take over. And Miss Universe is...
د اتوار پرست د امریکا په میامی کې له کولمبیا سره تعلق لرونکي پاولینا ویگا ته د 2015 کال د ښکلا د جهاني ملکې تاج په سر کړل شو. پاولینا د 28 کالونو ده او په بزنس اډمنستریشن کې زده کړې کوي. د ښکلا د جهاني ملکې په مقابله کې د اتیاو زیات هیوادونو خزینه ماډلز برخه اخیستې وه. په دې مقابله کې د پاولینا پسې د لاس ویګس سره تعلق لرونکي نیا سانشیز راغلی. اوس پاخیره کې درته د فلمی نړۍ د هندی سینما د خزینه ستوري آلیا بټ په اړه معلومات درکو.
چه نه صرف ایک پرابلم ہے یو
جو میڈم پرابلم ہے نه تو اگر جاؤ.
ایکسکیوز می یو آر کٹنگ دی لائن.
لائن کٹنگ نہیں کرے گا تو جم سے کیا رہے. 10 ایئر سے یہاں پہ ہیڈ کو.
آلیا بٹ د ہند ممبئی سره تعلق لري او په 1993 کال کې پیدا شوه. آلیا د هدایتکار مکیش بٹ او د هنرمند سونی رازدان لور ده. اغه په لومړي ځل په سنگ ارش فلم کې کار کړي. د آلیا په مشهور فلمونو کې سټوډنټس اف دی ایئر، های وے، همتی شرما کی دلہنیا او ٹو سٹیٹس شامل دي. اوریدونکو په نننې خبرونه کې مو درته د پاکستان د کرکټ ټیم د لوبغاړي سلما فیض د مرکې ترڅنګ د 2015 کال د ښکلا د جهاني ملکې د تاج پر سرولو او د هندي فلم ستوري آلیا بټ په اړه معلومات درکول. که د پروګرام په اړه سرایې لرئ نو ضرور یې را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه زانی ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 15 00 22 11 40 15 00 22 11 40 15
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړې، نشمیرې له سان سره ولیکې:
0800223333
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرې، نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو،